خود داریم. خوش آمدین سروان صاحب.
مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګې او همدراز حقیقت څه دی. خو په راپورونو کې اوري چې د ترکیې صدر اعظم نن له افغان چارواکو سره د کتنې او خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې نن په پېښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له لوري غونډه جوړیږي. د خراس په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې اجازه نه ورکول کیږي چې محصولات د افغانستان نورو سیمو ته یوړل شي. خو لومړی د دې سات خبرونه. د ترکیې صدر اعظم له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. د ناتو تر چتر لاندې ځواکونو د طالبانو د مخدر موادو د مرکزونو خلاف بریدونه زیات کړي دي. راپورونه وایي چې د سوریې په دمام کې په کیمیاوي وسلو په حمله کې شاوخوا اویا تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن په یو ورځني رسمي سفر کابل ته ځي. د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل ښاغلی یلدرم به له افغان چارواکو سره د خبرو پر مهال د سولې او امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو مسئلو د نظر تبادله وکوي. د ترکیې صدر اعظم یوه ورځ وروسته له دې کابل ته سفر کوي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي له افغان ولسمشر سره او د غرس نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې واوري. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ماموریت وایي چې دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو هوایي بریدونه زیات کړي دي. د دغو ځواکونو لخوا په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې د امریکا متحده ایالات او افغان ځواکونو د اپریل له درېیمې تر پنځمې نېټې پورې په فراه او نیمروز کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو یولس بریدونه کړي دي. د خبر پاڼې پر اساس د نشه یي موادو له لارې د طالبانو د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو کمپاین د 2000 سمیلا د کال په نومبر کې پیل شو. اعلامیه زیاتوي په دې کمپاین کې تر اوسه د مخدره موادو د پروسس پر مرکزونو 15 اویا بریدونه شوي چې طالبانو د نشه یي موادو د تولید او مالی لاري او مالی لاري له دغو مرکزونو څخه شاوخوا 200 میلیون ډالر عواید ترلاسه کول. د کونړ یو سیمه ییز چارواکی وایي تیر لمریز کال په دغه ولایت کې د هغو ښځو شمیر چې د طبیعت تذکره یې اخیستې ده تر نارینه وو ډیر و. د کونړ د نفوسو د احوال د ثبت او احصایې دفتر عمومي رئیس فضل خالق ازادي رادیو ته وویل ښاغلی خالق همدارز ویل چې د طبیعت د عادي تذکرو د اخیستلو لپاره عامه پوهاوی ډیر ګټور تمام شوی دی. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکوونکي وایي د دغه هیواد په دوما کې په یوه حمله کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي دي. دوما د سوریې په غوټي کې دی چې د سوریې د حکومت مخالفانو په لاس کې یوازینی ختیځ ښار دی. د رضاکارو ژغورونکو له لوري په خپرو شوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کیږي. دوی وایي چې د تلفاتو شمیر شاید تر دې ډیر وي. ګمان کیږي چې دا برید د کیمیاوي ګازو په وسیله شوی وي. د سوریې حکومت مخکې د کیمیاوي وسلو د حملو ادعاوې رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا ځوراونکی خبر څاري او که ثابته شي چې له کیمیاوي وسلې کار اخیستل شوی دی باید روسیه چې د بشار اسد د رژیم په ننګه په سوریه کې جنګیږي مسؤوله وبلل شي. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. د پولیسو یو بیان ویلي موټر چلوونکی وروسته خپل ځان په ډزو وواژه. د مشکوک کس کور پلټل شوی او د پیښې په اړه څېړنه روانه ده. پولیس وایي د برید کوونکي هویت تر اوسه معلوم نه دی او د انګیزې په اړه یې هم لا څه نشي ویلی. په لندن کې د روسیې سفارت د روسیې د یوه پخواني جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو د قضیې په تړاو د برېټانیا له بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن سره د لیدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د سفارت په یوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د سکریپال د قضیې د تحقیقاتو په اړه د روسیې د سفیر او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ خبرې اوس ډېرې مهمې دي. په نیویارک کې چارواکي وایي چې د دغه ښار د ټرمپ ټاور د اسمان څوکې ودانۍ په یو اپارتمان کې د اور لګېدو په پیښه کې یو تن مړ شوی دی. تر اوسه څرګنده شوې نه ده چې په اور کې دا کس څرنګه وژل شوی، خو ویل شوي چې اور تیر ماښام د دې اسمان څوکې ودانۍ په 50 پوړ کې بل شو. یوه چارواکي وویل چې څلور اور وژونکي د اور وژلو په مهال برسیرن ژوبل شوي دي. ولسمشر ټرمپ په یوه ټویټري پیغام کې ویلي چې اور مړ شوی او په دې خوندي ودانۍ د اطفایې کارکوونکو د اور وژلو لپاره ستره هڅه کړې ده. په دې لوړه ودانۍ کې د دې ترڅنګ چې خلک اوسي د ټرمپ د کاروبار مرکز هم شته. خو ښاغلی ټرمپ د 2018 میلادي کال له جنوري څخه چې نوموړی ولسمشر شوی دی د نیویارک په ټرمپ ټاور کې نه اوسي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې یو فلسطینی خبریال په روغتون کې صبر کړی دی. دوی وایي 10 کلن یاسر مرتجی د غزې او اسرائیل ترمنځ په پوله کې د اعتراضونو د راپور ورکولو په ترڅ کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي شوی و. د راپور له مخې مرتجی په غزه کې یو خبري آژانس ته د فلم اخیستونکو په توګه کار کاوه چې د جمعې په ورځ ټپي شو. او د هنګری خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. دا ټاکنې به د دغه هیواد د اوسنی شي ارخي صدر اعظم ویکتور اوربان قوت معلوم کړي. د اوربان واکمن ملت پالګون هیله لري چې په انتخاباتو کې به نږدې په سلو کې 50 رایې خپل کړي. د هغو نظر پښتنو له مخې چې تر انتخاباتو مخکې شوي دي د شاغلي اوربان ګوند به اکثریت ترلاسه کړي او نوموړی به د درېمې دورې لپاره صدر اعظم شي. اوربان د مهاجرو مخالف دی. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري. د دې خبرونه په دوام کې د ترکیه صدر اعظم نن کابل ته سفر کوي. له دې سره په یو وخت ترکیه شاوخوا 1500 افغان کډوال افغانستان ته استوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د ترکیه دا کار د نړیوالو مقرراتو خلاف بولی.
او کچيري دوی افغان کډوال وباسي دا د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونو څخه سرغړونه بولو مونږه.
نن په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري غونډه جوړیږي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د درېدو لپاره پرلتونه دوام لري.
پرلتونه وايي که حرکتونه اوس حرکت باندې بدل شوی دی او ذهنیت سازي ته زمينه جوړه کړې ده.
په کونړ کې ترکانان شکایت کوي.
زمونږ ارماره ته قاچاق ویل کیږي، زمونږ دروازې ته قاچاق ویل کیږي. خدا قاچاق نه دی، خدا قاچاقي دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي چې د دوکانونو دی وټړي.
د دې ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو چې د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې وړاندې کیږي. اته بجې او اته دقیقې شوې. د اوسنۍ رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. زموږ خبرونې د انټرنیټ لارې هم اوریدئ شي او هم د اوسنۍ رادیو خبرونه او راپورونه لوستلی شي. زموږ ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. ټاکل شوی ده چې د ترکیه صدر اعظم بني علي یلدرم نن په رسمي سفر کابل ته ولاړ شي. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وی شاغلی یلدرم به په دې یو ورځني سفر کې له افغان مشرانو سره د سولې په ګډون پر بیلابیلو دوه اړخیزو مسئلو وژغیږي. دا سفر داسې مهال کیږي چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې نږدې 1500 غیر قانوني افغان کډوال له ترکیې څخه باسي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست تایید کړی چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم کابل ته ځي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ورځني سفر کې به شاغلی یلدرم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د شاغلی فیصل په خبره د دواړو هیوادونو مشران به د سولې او نورو دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
په ټوله کې د بحث موضوعات د افغانستان او ترکیې ترمنځ د هر اړخیز همکاري زیاتوالی وي. د دې تمرکز د امنیت د افغانستان پر ټوله په اقتصادي همکاري او درس پر فرهنګي بحثونه باندې
د ترکیه د صدر اعظم سفر داسې مهال کیږي چې د دغه وزارت کورنۍ او چارو وزارت اعلان کړی چې په نږدې ورځو کې به شاوخوا 600 غیر قانوني افغان کډوال له هغه واده بیرته کابل ته ولیږي. لوی د رسنیو د شنبه پر ورځ د ترکیه د کورنۍ او چارو وزارت یوې لمې په حواله لیکلي چې وایي دغه کډوال په افغانستان کې د نامنۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د ایران له لارې ترکیه ته رسېدلی دی. اعلامیه زیاتوي چې د 591 افغان کډوالو د بیرته استولو بهیر بشپړ شوی دی او امنیتي ځواکونو دغه کسان په ختیځ ولایت ایزوروم کې د کډوالو چارو سیمه ایزو مسؤلینو ته سپارلې دي. د اعلامیې پر اساس کابل ته د دغو کډوالو تر استول کېدو وروسته به په راتلونکو ورځو کې د ترکیې په نورو ولایتونو کې هم ورته بهیر دوام وکړي. خو بل لور د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د ترکیې حکومت دا خبره په رسمي ډول له دوی سره نه ده شریکه کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له ټولو کوربه او ترانزیت هیوادونو لخوا له خبرتیا پرته د افغان کډوالو بیرته ایستل د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیونونو خلاف بولي.
زه فکر نه کوم چې ترکیه په یوازې ډول د دومره لوی کچې کډوالو د ایستلو په اړه پرېکړه وکړي او که چیرې دوی افغان کډوالو باسي او له افغان حکومت د تفاهم پرته دا د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه بولو مونږه.
ښاغلی میخیل وایي د اړتیا په صورت کې افغان حکومت حاضر دی چې په دې برخه کې له ترکیه سره خبرې وکړي. افغان حکومت د کډوالۍ په برخه کې د پاکستان، ایران او نورو اروپایي هیوادونو سره رسمي هوکړې لیکونه لري، خو د ښاغلی میخیل په خبره له ترکیه سره داسې کوم رسمي سند نه لري. روانونی د ترکیه رسنۍ ویل و چې د دغه وخت په ختیځ کې د غیر قانوني افغان کډوالو لشمیر په بیساری ډول ډیر سوې دی. د راپورونو لمخي یوازې د روان میلادي کال په لومړی میاشت کې د ترکیه ختیځو شهرونو ته ځباندې 1000 کډوال ورغلي دي چې اومده برخه یې افغانان جوړوي. دا معلومه نه دي چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم به نن په کابل کې پر همدې موضوع هم رڼا واچوي که څنګه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ټاکل شوی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر چتر لاندې په پاکستان کې د هغه څه خلاف چې دوی د پښتنو خلاف زور زیاتی بولي د پایترسیدو په هدف غونډه جوړ شي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د پایترسیدو لپاره په څو ولایتونو کې پرلتونه پیل شوې دي. مخکې تر دې چې په افغانستان کې د دغو پرلتونو له یو فعال ګډونوال سره مرکه دروارو، لومړی د پېښور د نننۍ غونډې په اړه د منور شاه راپور واوري.
پښتون تحفظ موومنت نن په 8 اپریل په پېښور کې جلسه کوي. د دې تحریک مشران وایي د لړکی ټوله تیاریانې مکمل کړي او تمدا چې په زورګونو خلک به په دې جلسه کې ګډون وکړي. د پښتون تحفظ موومنت یو مشر محسن داوړد نن سهار وختي له مشال ریډیو سره په خبرو کې په دې حق له وویل
نن زموږ د پښتون غورنې غورځنګ پښتون تحفظ موومنت جلسه دا د ریسک روډ د پاسه په خبر خار کې یو بجه به دا شروع کیږي. د پر ټول زما تقریبا مکمل دي. د ګډ کوټنا د ټول کمایلو خلک هم راغلي دي. امید دی چې تلخو تاریخي غونډه به حکومت ته چې چارواکو سره دلته د پولیس ته چارواکو سره نور چې کوم ځلي انتظامیه د هغې سره مونږ په سات په سات مو ټینګونه شوي دي او فلحال هغه حکومت کې مونږ سره کړی دی. ډیوټي دپاره دل دوه واکثرو ګیټس دي په مختلفو ګیټونو مونږ لګولي دي. هغې باندې به ورځي او هغې باندې به مونږ خپل هم سیکورټي ټیمونه ویسي دي. هغې به مونږ خپل کار کوي. اوس پر تر څونه عمل شوی دی دي مونږ خو برابر سپورټ کړي.
دا راز د پښتون تحفظ موومنت یو مشر سنا اجاز وای په دې جلسه کې د ګډون لپاره یې ډیرو خلکو ته بلنه ورکړي چې په نتیجه کې یې د پاکستان د بیلابیلو برخو ګڼ خلک پرون په خبرتیا رسیدلی دي. نوموړي زیاته کړه
پر مازیګر 4 بجې مونږ را شروع کو یو ریلی د جلسګانا د پرنګود باندې بیا په ټول په خبر خار کې ګرځېدو او خپل اعلانونه مو کو چې صرف خلک خبر شي. نور سیاسي ګوندونو سره هم میټینګونه مجلسونه شوي دي. د جنوبي پښتونخوا هم غن شمیر تعداد کې ځوانان هم راغلي دي. پیغلې هم راغلي دي. د پېښور پیغلې او خځې ورته دومره چمتو دي چې هغه په خپل کورونو کې راځي کړي دي. دا ځای چې کوم دی دا پرنګ روډ باندې دی د سرحد یونیورسيټي ته بالکل مخامخ سړک باندې د پښتخره چوک او د کوهات روډ په مینس کې دی. او نن دا ملرو غن شمیر کې زمونږ پښتانه دلته راشي جلسه غاته او زمونږ چې څه غوښتنې دي د ریاست نه د آئین او د دستور لاندې هغه مونږ ریاست ته وړاندې کوو.
په 13 فروری کې پښتون تحفظ مومنټ په اسلام آباد کې لس ورځې درنه هم کړې وه چې د حکومت لخوا د غوښتنو منلو د لوزنامې وروسته ختمه شوه. د یاد تحریک ځینې لویې غوښتنې دا دي چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب مسعود قاتلانو ته دې سزا ورکړل شي، په قبایلي سیمو کې د امنیتي چک پوسټ یې کمې او دا سیمه دې له ماینونو پاکه کړل شي او لا درک کړل شوي پښتانه دې درک او خپلو کورونو ته ستانه کړل شي.
و هم اوریدل چې ټاکل شوی ده چې نن د پښتون ژغورنې غورڅنګ تر چتر لاندې په پېښور کې غونډه جوړه شي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د پای ته رسیدو لپاره په څو ولایتونو کې پرلتونه پیل شوي دي. د دغو پرلتونو په اړه مې د پرلتونو له یوه فعال ښاغلی اقبال خیبر سره مرکه کړې ده. ښاغلی خیبر، په پیل کې د افغانستان د پرلتونو په اړه معلومات درکړي.
افغانستان خپل جګړې انګیزه واخیسته، هغه د هلمند حرکت و او له هغه نه وروسته دا وغځېد د هلمند نورو سیمو ته، ګرشکناوې ته وغځېد او د سکندرآباد ته وغځېد، هرات ته وغځېد، اروزګان ته وغځېد، فراه ته وغځېد، نیمروز ته وغځېد، زابل ته وغځېد، پکتیا ته وغځېد او د دې تر څنګ مزار ته ورسید، بامیانو ته، له دې سره جخت جنو نورو هغو ولایتو ته چې لا لا پرخ اظهار نه دی سوی خو دوی تیاری نیولی دی. او اوس په کابل کې دا د سیستم روان دی چې د همدغه حرکت بین الافغانی سولې لپاره د راولاسي حرکت په حمایت په کابل کې هم یو خیمه وهل سی او دا یوازې او یوازې د افغانستان تر اراضی پورې محدود اوسي. نو پرلتونه ورته وایي که حرکتونه اوس حرکت باندې بدل شوی دی، ډېر ښه روان دی په افغانستان کې او ذهنیت سازی ته یې زمینه جوړه کړې ده.
ویل کېږي په دغو پرلتونو یا حرکتونو کې یو شمېر مدني فعالان راټول شوي دي یا روشن فکران راټول شوي دي، ویل کېږي تر څو چې ډېر خلک او اکثره خلک په داسې پرلتونو کې برخه وانخلي تر هغو پورې په هغه کسانو باندې تاثیر نشي کولی چې جنګ کوي او جګړه غواړي.
اوس د هلمند حرکت مطلق متفاوت و، هلته پیل هم د مدني فعالانو په واسطه نه و، هلته یو خودجوشه له 14 نوروسته د هماغو ځورېدلو متضرره افرادو د کورنیو او خپلوانو یو آواز و، یو چغه وه، د درد یو انتها وه چې سره غونډه شو دا خیمه یې په وجود کې راوړله. نو په هلمند کې بیخي متفاوت و او په هلمند کې ګډونوال هم بیخي متفاوت دي، یعنی مدني فعالان ډېر وروسته ورته راغلله حرکت ته، وروسته بیا دوی راغلله د حمایت لپاره د دې ولسي حرکت تر چتر لاندې کښېنستله. نو چون یو مخ ولسي دی نو ځکه یې پر دواړو نورو باندې تاثیر هم لوړ و او دغه دی همدغه چې ولسي دی وده یې هم وکړله، ډېر هم شو او ورځ تر بلې ډېرېږي او ورځ تر بلې امیدواري هم ورته ډېرېږي.
نن په پېښور کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري لویه مظاهره او غونډه جوړیږي، د هغوی لپاره ستاسو پیغام څه دی؟
د هغوی لپاره خو پیغام دی چې د دوی حرکت مدني حرکت ته پام وړ دی، هلته وضعیت ډېر خراب دی، هلته مجبوریت دی چې له همدغه لارې خپل حقوق ترلاسه شي، له پښتنو سره یو ځای یا تر پښتنو هم په بد حالت کې بلوڅان دي چې هغوی هم مجبوره دي اوس خو وژل کېږي، دا چې نړیواله مرسته نشته، د نورو هېوادونو مرسته نشته، نو هغوی هم مجبوره دي چې د 8 پېړۍ له دغو حرکتونو نه استفاده وکړي او حداقل ژوند ترلاسه کړي. نو پیغام هم دا دی ورته چې دوی د خپل دا حرکتونه نه پرېږدي، خپل حقوق دې ترلاسه کړي، خپل ذهنیت سازی دې وکړي، وروسته به بیا وروسته ته ګورو چې نورې کومې غوښتنې بیا د وخت زمان مطابق رامنځته کړو سره.
ښاغلی اقبال خیبر و چې په افغانستان کې د جنگ جګړو د پای ته رسیدو لپاره د پرلتونو په اړه له اصلي رادیو سره خبرې کولې.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اته بجې او شل دقیقې شوې. زموږ خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې د افغانستان د اوسني وضعیت او دې هیواد ته د امریکا د پاملرنې په اړه یوه لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې لیکوال کارمن جنټل وایي د امریکا په تاریخ کې د دې اوږدې جګړې څخه 10 کلونه تیریږي، خو افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري او هر کال دغلته زرګونه کسان په جګړو کې مري او ټپیان کیږي. د لیکوال په باور په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس غړي وخت نا وخت افغانستان پر وضعیت بحث کوي، خو د افغانستان په وضعیت کې د بدلون لپاره دا بحثونه کافي نه دي. ښاغلي جنټل په لیکنه کې ویلي د امریکا د کانګرس د غړو لپاره هیڅ داسې اقدام نشته چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات سره مرسته وکړي. دا کارمن جنټل په وینا کې چې دوی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو غوښتنه وکړي، تل به د امریکا د خلکو د داسې استازو په توګه یاد شي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې کمزوري دریځ درلود. ورسمانی افغانستان ته د 200 اضافي سرتیرو د استولو په اړه د سپینې ماڼۍ وروستۍ پریکړې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده د امریکا د اقدام په افغانستان کې وروستۍ وضعیت او دغلته روانو خونړیو بریدونو ته په پام کفایت نه کوي. لیکوال وایي که د ولسمشر اوباما د ادارې پر مهال شاوخوا 100,000 امریکایي سرتیري ونه توانېدل افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، نو اوسني 14,000 امریکایي سرتیري هم تر هغې د تاوتریخوالی پای ته رسولو باندې نه بریالی کیږي څو چې امریکا د افغانستان اوسني وضعیت ته جدي پاملرنه نه وکړي. د ډیلی بیست ورځپاڼې د یوې افغانې میرمنې په اړه لیکلي چې خاوند یې د وسلوالو طالبانو لخوا وشل شوی او اوس له شپږو اولادونو سره د نیویارک په ښار کې ژوند کوي. دا میرمن نسیمه بخشی نومیږي چې د ورځپاڼې په وینا اوس د افغاني خوړو په پخولو او پلورلو غواړي نه یوازې د خپلې کورنۍ نفقه وګټي، بلکې افغاني خواړه امریکایانو ته معرفي کوي. ورځپاڼه وایي سره له دې چې میرمن بخشی په انګلیسي ژبه سمې خبرې نشي کولی، خو اوس له یوې معروفې امریکایي اشپزي هانا ګولبرګ سره کار کوي. هانا کډوالې میرمنې په اشپزۍ ګماري څو د خپلو هیوادونو د خوړو په پخولو مالي عواید ولري. ورځپاڼه د نوروز د ورځې په مناسبت د میرمن بخشی د بیلابیلو افغاني خوړو یادونه کوي چې د هانا ګولبرګ د کار په ځای کې لسکونو امریکایانو ته وړاندې شول.
په کونړ کې ترکانان یا نجاران شکایت کوي چې اجازه نه ورکول کیږي چې له لرګیو جوړ وسایل نورو سیمو ته انتقال شي. د دوی په وینا دې ستونزې د دوی کاروبار خراب کړی دی. ځینې کسان وایي چې که چیرې له لرګیو جوړو شوو شیانو ته د انتقال اجازه ورکړل شي، نو ورسره به په کونړ کې د ځنګلونو وهل دوام پیدا کړي. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې د نجارۍ فابریکو خاوندان همین او فرهاد وای پوخا د دوی کاروبار خو ګڼو مزدوران ورسره په فابریکه کې کار کولو، خو له کومې ورځې چې د پخو موادو په انتقال بندیز لګیدلې له هغه وروسته کاروبار پد شوی او زیات فابریکې ولاړې دي.
ځکه زما د بچو رزق او زما د بچو مړی چې کوم دی زما قانون اغستې ده، نو زما ترې اجازه راکړلی شي د پخو موادو کنه راکړي دې ته قانون شرطه چې نو قاچا کوئی را دي شي زموږ دکانونه دې مهر لا کی زموږ دکانونه دې بند کی مونږ دې کوم دی ما بس کې واچي دا روزګار پرې دوه بل سرکار شروع کو
زمنګ بیٹ ته قاچاق ویل کیږي زمنګ ارمارې ته قاچاق ویل کیږي زمنګ دروازې ته قاچاق ویل کیږي خدا قاچاق نه دی خدا قاچاقي دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي چې د دکانونو دی وټړي.
نظیف الله وای کونړ کې زمکه کمی دی، لسین څخه تر وسه د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو برخه کې هیڅ دولت ګټه نه داخسته چې په برکت خلک په نورو کارونو بوخت شي او چې دوی له وهل شو لرګیو په خمو مواد جوړوي هغه ته هم د قاچاق په نوم له کونړ څخه د انتقال اجازه نه ورکول کیږي.
نور څه زمينه سازي په کونړ کې نشته ده، نو فابریکې شته ده، د نور شي مقصد نه څه زراعتي زمکه موږ لرو. کونړ ډېر ورکوټه ولایت ته صرف یو غره یو سیل لري، هغه نه څه استفاده ناقصل کیږي. باید رئیس جمهور په دې باندې اقدام وکړي. دروازه شدار خو نه قاچاق دي نه ته څه قاچاق ویلې شي.
مدني فعال محمد شعیب غروال به وایي چې باید حکومت د قاچاقو او پخو موادو ترمنځ توپیر وکړي. د لرګیو سوداګر، قاچاقبر او غریبکار ټول ورته معلوم دي.
پخ مواد باید خام نبیل شي، پخ مواد ته باید پروسس او د انتقال خا او مناسبه لار پیدا شي، او د ته پرې نه خود شي چې هغه څوک پکې به دغه پروسه کې قاچاغ وکړي، او قاچاغ باید ونیول شي، او هغه څوک چې قاچاغ بردي هغه پر نه ورځ باندې ګرځي منګه ګورو هغه باید ونیول شي او د قانون منګور ته وسپارل شي.
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته د نجارانو شته ستونزې ومنلې او وی ویل چې ولایتي ادارا د نجارانو د مشکلاتو هواری د پاره هڅې کوي.
موږ د خلکو ستونزې منو، په دې برخه کې ولایتي ادارا خپل هڅه کړې ده، خو تر اوسه پورې د ولسمشر د حکم په اساس باندې دغه پخ مواد انتقال د کونړ نه باندې
څه باندې یو کال وړاندې د وزیرانو شورا د یوې پریکړې په اساس له کونړ څخه له لرګیو جوړو شوو پخو موادو ته اجازه ورکړل شوه، خو کله چې وکتل شول چې د پخو موادو او د مستحقو خلکو په ځای پکې د لرګیو سوداګرو خپل لرګي روان کړي یا د پروسې دوه ورځې دوام وکړ او بیرته بنده شوه.
و موردل چې په کونړ کې ترکانان شکایت لري، خو د خوست په ځاځي میدان سرحدي ولسوالۍ کې نور خلک هم شکایت لري. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې امنیت شته خو بیا رغونې او انکشافي چارو ته د حکومت له لورې پام نشته. د دې موضوع په اړه له خوست د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست ځاځي میدان سرحدي ولسوالۍ چې د امنیت له پلوه د افغانستان په کچه بېساري ګڼل کېږي، خو له دې سره سره ډېری اوسېدونکي یې بېوزله او د ژوندانه له اړینو اسانتیاوو بې برخې دي. د یادې سیمې اوسېدونکي وایي چې د کاري فرصتونو د نشتون له کبله اړ دي چې یوازې د مزرین صنعت په لږه ګټه د کورنیو وخت تېري وکړي. د ځاځي میدان د سیمې اوسېدونکی سیلاب ځاځی آزادۍ راډیو ته وایي چې
دا چې موږ ځاځي میدان ډېره لویه فراه ولسوالۍ ده، مشکلات دا دي چې سړکونه تاسو په خپله ولیدل چې په ډېره کم دي، او کلینیکونو ته زیات ضرورت دی، او دغې خواته اسکندره والګاډه ډېری میله کاکلی او حسن خیل دنی دا کلینیکونه نه لري، دویمه مکتبونه تعمیرونه نه لري. همدغه شای موږ منطقه تاسو ولنه چې مالداری ده، مال د پوره ډیره مساعده ده، د چرګو پرمونه نشته، د مال پرمونه نشته، نو دولت نه مودا وخت نه ده چې موږ د پوره بازي پروژې په کار وچوي.
د محمد آصف په نوم د ځاځي میدان د اسکندری کلی اوسیدونکو وایي چې د دوی ډیر اړتیا د سړک ده.
موږ د اسکندری سړک دی چې هغه پوخ منظور شوی دی، په درلسه اونوي کول په دیجی کې شپږ نوي کول په دیجی کې هم وو، تر اوسه پورې نه سرویس شوی دی، نه ډیزاین شوی، نه کار پشیر شوی. موږ د حکومت نه دا په کلکه غوښتنه ده چې موږ د سړک نیمه ته سروي مو کې زر شروع ته وکړي د سړک تر پوخ کې.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په یاده ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې مني او زیاتوي چې دوی په ځاځي میدان کې د ښوونې روزنې په برخه کې د خلکو اړتیاوې تشخیص کړي او د خپلو امکاناتو تو پچاو کار کی باور تا توجه کی
تا خود عثمان دادا چې د خوځ دغه در پرتو لسوالې کې به د خوبني روزنه به هیڅ چټکیږي په ځنګړې توګه دي انجونو دې خوانځي پرابته باندې چې دلته په ډیر در فاصله کې وټن لري.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې ځایي اداره ځاځي میدان ته پاملرنه لري او هلته یې ځینې مهمې پروژې تر کار لاندې نیولې دي. د خوست مرستیال والي شیربادشاه ارګونی وایي چې په ځاځي میدان کې د وحشي زیتونو د پیوندولو یوه پروژه او د څه باندې څلوېښت میلیونه افغانۍ په ارزښت د اوبو د یو کانال پر جوړولو هم کار پیل شوی دی.
لس اشاریه شپږ پنځوس کیلومتره خامه سرک او درې پلونه و همدارنګه نور د زیتونو د پیوند یوه پروژه ده. اوس هم تاسو خبر یاست یو کانال دی تقریبا چې څلوېښت میلیونو په شاوخوا کې د کانال افتتاح شو. ځاځي میدان خلک چون په وطن میان دي، ښه نظم امنیت ساتلی، موږ هم توجه زیاته ده، انشاءالله نور هم کوشش کوو چې دوی ته نور پروژې هم اجرا شي.
ځاځي میدان ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خوست د مرکز شمال ختیځ لوري ته خواوشا پنځوس کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده چې زیاتره سیمې غرونو پوښلي او کمې کرنیزې ځمکې لري. شنونکي په دې باور دي لکه څرنګه چې د ځاځي میدان خلکو د خپلې ولسوالۍ امنیت ساتلی، حکومت یې هم باید د خلکو د ژوندانه ښه کولو ته بېلابېل پروګرامونه پلي کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
یو سټارټ اپ غواړي چې تر 2022 پورې په فضا کې هوټل جوړ کړي. د دې فضایي هوټل د دولس شپو کرایه او د لارې لګښت نه نیم میلیون ډالر په پام کې نیول شوی دی. د سپیس ویب پاڼې د راپور له مخې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د نړۍ شتمن سیلانیان د دغه فضایي هوټل میلمانه شي. اورین سپان ستارت اپ ویلی دی چې د آرو سټیشن په نوم خپل فضایي تمځای به د 2021 په پای کې پرانیزي او په 2022 کې به د دې هوټل دروازې د میلمنو پر مخ پرانستل شي. د دې کمپنۍ اجرایي رئیس فرانک بانکر وایي دوی په فضا کې د لومړني لوکس هوټل د 12 شپو لپاره 9.5 میلیون ډالر ټاکلي چې دا پیسې تر هغو لږ دي چې په خوا به د فضایي سفرونو لپاره په پام کې نیول کېدې. له 2000 لومړي څخه تر 2009 پورې په مجموع کې 5 تنو فضایي تمځي ته سفر کړی دی. دوی د هر سفر لپاره له 6 میلیونه تر 24 میلیون ډالرو پورې پرې کړي دي. ښاغلی بانکر وایي اوس ټکنالوژۍ او نوښتونو د فضایي تمځیو امکانات زیات کړي دي. اته بجیاو ډیر دقیقې شوې وسم د خبرونې د ځینو مهمو خبرونو سره ټکی یو ځل بیا واوري. ټاکل شوی ده چې د ترکیې صدر اعظم بني علي یلدرم نن په یو ورځنی سفر کابل ته لاړ شي او له افغان مشرانو سره خبري وکړي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت وایي چې دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو هوایی بریدونه زیات کړي دي. د کونړ یو سیمه ییز چارواکی وایي تیر لمریز کال په دغه ولایت کې د هغو ښځو شمېر چې د طبیعت تذکره یې اخیستې ده تر نارینه وو زیات و. په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکوونکي وایي چې دغه هیواد په دوما کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 70 تنه وژل شوي دي. دوما د سوریه په غوطي کې دی چې د سوریه د حکومت مخالفانو په لاس کې یوازینی ختیځ ښار دی. د رضاکارو ژغورونکو له لوري په خبرو شوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کیږي. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 10 نور په لندن کې د روسیې سفارت د روسیې د یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو د قضیې په تړاو د بریتانیا له بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن سره د لیدو غوښتنه کړې ده. په نیویارک کې چارواکي وایي چې دغه ښار د ټرمپ ټاور د اسمانڅوکي ودانۍ په یو اپارټمنټ کې د اور لګیدو په پیښه کې یو تن مړ شوی دی. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې یو فلسطینی خبریال په روختون کې سا ورکړی ده او د هنګری خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. دا ټاکنې به د دغه هیواد د اوسنی شیعه ارخي صدر اعظم ویکتور اوربان قوت معلوم کړي. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په روانه خبرونه کې 2 اونیز پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دا اونیس پروګرامونه چې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی دروابرو، لومړی د کندهار د مشاعرې په اړه د صادق رښتینی راپور دروابرو. په وروستیو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پسرلي له را رسیدو سره مشاعرې کیږي. د دې مشاعرې نور حال د صادق رښتینی په راپور کې وابري.
پښتون احساس خپلوي پالي، بل ور تشکلا نه بخشي. ولس د خپل سیمه فطرتي غوندي سنگار دی.
دا نارګل دغه دودیز کلنې مشاعره د پنځشنبه په ماښام 9 بجې شروع او تر 2 بجو دوام درلود. لومړی برخه ویناوو، دوهمه برخه شیرونو او ورستی برخه ټنګټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی و. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست چې پکښې ویل شوی و په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې پر اوستلو کې ډېرې ګټورې دي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزیر په خپله وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل او زیاته کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه په رښتینی ډول وکاروي.
شعر او شعري نړۍ هغه شی چې د معنویت یو خورا مهمه پانګه ده، په هماغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده. په هر پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي، په هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي، د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پیغام ولوست چې پکښې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل سوي وې. په پیغام کې همدارنګه زیاته سوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غړې داله لپاره مهم دي.
مشاعره او شاعرانه بندارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیداری، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیله دي. له همدې عمله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیز مشاعره او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا وروسته مشاعره پیل سو او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن پستاینه شعرونه وویل.
موږ له هغه اوښکې له سترګو پاکې کړې نه دي. د یوه شهید په جنازه کې مې وګړي مړه سو، زه سوله غواړم. جګړه کې مې وګړي مړه سو، په ښوونځي او مدرسه کې مې وګړي مړه سو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډیرو داسې حق وینو نه وایو په خوله. موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټي په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه. موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه چې پکې د کندهار محلي سندرغاړو د انارګل، سولې او نورو برخو اړوند سندرې وویلې.
په کندهار کې د انارګل مشاعرې په اړه مو د صادق رښتینی راپور اوریده. مخکې تر دې چې اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه در واورو، د جرمني د پرونی پیښې په اړه یو راپور لرو. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او لږته لږه دېرش نور ټپیان دي. پولیس وایي دغه موټر چلوونکی وروسته خپل ځان وواژه. نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د جرمني د مونستر ښار په مرکزی سیمو کې خلک ته یو رستوران په هر ناست ول چې ناڅاپه یو کوچنی پاورونکی موټر ورګډ سو او یو شمېر کسان یې لاندې کړل. دا پېښه پرون سوې ده. یو عیني شاهد رویترز خبري اژانس ته وویل چې له دې پېښې بېرېدلې دی. دی وایي غواړم ووایم چې کله تاسو د مونستر په څېر کوچنۍ سیمه یا تر هغې هم په کوچني ځای کې دا ډول تجربه کوئ، نو نسم کولای بهر ولاړ سم. اوس په قهوخانه کې خوندیتوب نه احساسوم. د پولیسو یو ویان اندریاس بود خبري اعلان ته وویل چې موټر چلوونکي خپل ځان په ډزو وژلی دی. سیمه ییزو پولیسو په ټویټر کې اعلان وکړ چې امنیتي افسران سیمې ته استول سوي دي او له خلکو یې غوښتي چې د خوندیتوب لپاره یې دغې سیمې ته ولاړ نه سي. د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل یو ویان دا یوه ناوړه پېښه بللې ده او وایي دوی د قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خواخوږي دي. د جرمني یوې نامتو ورځپاڼې راپور ورکړی چې ګمان کېږي موټر چلوونکی د منځني عمر یو جرمن وګړی وي چې شایي رواني ستونزه یې درلوده. دغې ورځپاڼې ویلي چې چارواکي په دې باور دي چې دغه پېښه تروریستي انګیزه نه لري. سوت دویچ سایټونګ ورځپاڼې دغه راز ویلي چې د مشکو کس اپارتمان پلټل سوی دی چې انفجاري مواد پکې شته که څنګه، خو په دې اړه لا ډېر تحقیقات کېږي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا چې ښوونځي هم پیل شوي دي، په همدې خاطر په دې خپرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې په ښوونځي کې ډلې جوړوي او جګړې کوي. دا موضوع په اړه به د زده کوونکو د معرف وزارت د نشراتو د رئیس او د یو ارواپو خبرې هم واورئ.
جنگونه خو ډیر دی، نن هم یو جنگ وسو، یو الکه پشاقو وي
پسان راغلو زیمن ولم.
تعلیمي محیط دی د تاوتریخوالي او د شخړو نه لري وساتل سي.
خوانزی د زده کړو مرکزونه دي او هغه زده کوونکي چې ورته راځي باید د خوانزی نظم او اصول ته پام وکړي. خو په افغانستان کې بیا د ډیرو خوانزیو زده کوونکي خپل ډلې لري او په عامه اصطلاح په خوانزیو کې دننه او یا هم له رخصتۍ وروسته په لاره بدماشي کوي، نور زده کوونکي تهدیدوي، جګړې ورسره کوي، زخمي کوي او حتی ځینو خو یې قتلونه هم کړي. په کابل کې د دوه ښوونځیو زده کوونکي په همدې اړه راته غږېدلې.
نوم عرفان دی، د عبدالحی بیبي لیسې زده کوونکی یم. د عبدالحی بیبي مکتب کې خو داسې شاګردان ډېر دي لکه داسې خلک راغلي دي، یار ولایت دا رقم خلک دي. دلته یو څو هلکان دي، سمه ډله جوړه کړې ده، سې پنځه شپږ نفره دي، او سې څوک سره زور خبرو کې زور خبره کوي، چې استادان سره جنجال کوي، جنګونه کوي، هر ورځ سه مکتبو کې جنګ کوي، دار چا سره لاس ہے چې بد رویه کوي او جنګونه کوي.
نوم خالد ده، د عبدالشکور رشاد لیسې زده کوونکی یم. جنګونه خو ډېر دي، نن هم یو جنګ وسو، یو هلک پښه خو وي، بیا هغه د بل هلک ګیر کې ولسوالۍ تی بوت. جنګونه مکتبو کې ډېر دي او موږ ډېر پتنګ سوي یو. دولت غواړو سو مکتبونه کنټرول کې، امنیت یې ښه ونیسي.
په کابل کې د یوې لیسې زده کوونکی عثمان غنی چې د خپلې لیسې په لیلې کې اوسي، وایي په ښوونځي کې هره ورځ جنګونه کېږي، خو استادان او د لیسې مسؤول چارواکي د دغو جنګیالیو زده کوونکو مخه نه نیسي.
کی سراغله نو زدا کال کی سر ډیر جنگونه وسو، ډیر چاکوګانو سره والو، ډیر چړو سره وال سولو، هر جای خلک سي دي بټول بدماشي. درس خستانه، درس په دوجم یواب ته درس وی، یواب ته درس نوی، یواب ته درس وی، یواب ته درس نوی. اوس مدیر ته اولی مدیر واز نس کولسته شاګردان را اداره کوم، ځکه شاګردان مدیر و شاګردان ترما و تکړه دي، ترما زوره ور دي، ما زنس سر کولسی د سره وګرځوم د شاګردان.
دا یوې بلې لیسې زده کوونکی عبدالرشید چې شپږ میاشتې مخکې د کابل ولایت په توقیف خونه کې ورسره مخ شوم، په ښوونځي کې له استادانو او زده کوونکو سره جګړه کړې وه. دا د خپلې جګړې کیسه داسې راته وکړه.
داخله واخېست، دوه ورځې ورغلم، په درېیمه ورځ ورنغلم، په څلورمه ورځ مې مکتب ته ورغلم. زه ناست وم تر څو مدیر راغی. دغه مکتب مدیر راغی، زیاتي راته ویل پرون مکتب ته راغلی، سپېړه راکړه په دا مخ. مالی مدیر سم مالی مریض وم، بل سپېړه پسې راکړه. تر څو یو دوه استادان نور راجګ شوغم بنا را باندې وکړم. مکتب ته وایي څرنګه ناراضي یو، ته یې څوک اتي دغه کې یو دروازه خلاص وایي، یو دوه استادان نور رانوته، یو غوڅ کول چې ولا جنګ درسره یوغم بنا را باندې وکړه. دوه یې اتي نور شاګردان راغله، اتي وایي شاګردان ته مې یو دوه لاس ور واچول. دغه کې ذاتي په ځان نه یم خبر سوی، خلاص په شاګردان ولګېدل او که استادان لګېدلی دي په یو هغه باندې. دوی استادان او پولیسان یې راغوښتل ولسوالۍ ته تلفون وکړه.
د عبدالرشید پیغام زده کوونکو ته دا دی چې په ښوونځي او نورو ځایونو کې د جګړې نه کوي، ځکه د دې کارونو انجام ښه نه دی.
ځوانانو ته خو مې دا وایي نه ده چې وړو وړو خبره ذاتي جنګ نه کوي او پرېږدي دغه کارونه. هلته زندان ته سره شي، ډېر خلک دی چې په کور هم لا څوک نشته، دوی دلته په زندانو پراته دي. ځوانانو ته مې دغه وایي نه ده چې جنګ هغه دی نه کوي، نو جیم بیا دغه زندان ته ورته خپله خوښه.
عثمان غنی بیا د دې حالت د ښه کېدو لپاره وړاندیز کوي چې ټول زده کوونکي باید د ښوونځي په دروازه کې تلاشي شي او ورسره حکومت پر ښوونځیو نظارت ډېر کړي چې زده کوونکي خپل سری ونه کړي.
اول خو باید د مکتب اداره کنټرول کې دا خلک کبیا غنس کوله، بیا باید حکومت ته اعلان وکړي، وزارت ته ووایي چې دا خلک نه سمېږي، دې ته باید حکومت راشي. له حکومت سره باید تلاشي روانه وي. تو کله چې خلک دروازې ته را باندې راننه وځي، یو سپینګیری سړی درولی وي، د خبره نه مني، ځکه چې هغه یو څورته وایي دوی په بدماشي په زور په ظلم چې ناننه وځي، نو باید دې سره حکومت مخکې حکومت ولاړ ولو، دغه یې آل نه ولو. خو حکومت مخکې ولوم دغه یې وخو، اوس حکومت للی لا ډېر شوي دي، نو باید د مخنیوی وسی.
د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل منی چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو لخوا جګړې او زور زیاتی کیږي، خو هغه وایي د دې حالت د ښه کېدو لپاره کار کوي.
د افغانستان د معرف قانون او همدارنګه د معرف وزارت مختلفې لایحې او کړنلارې مطلقا د دې هدایت کوي چې تعلیمی محیط دی د تاوتریخوالي او د شخړو نه لرې وساتل سي. تاسو به لیدلی یو زده کوونکی له چاقو سره ښوونځي ته ننوځي، یو بل زده کوونکی په چاقو وهي شهیدوي. ډېر ځله به مو دا اورېدلي چې یو زده کوونکی د یو سپینګیري ښوونکي پر وړاندې دریږي، بد الفاظ کاروي، هم فزیکي برخورد کوي. نو دا یو ښه حالت نه ده د معرف لپاره. موږ تحمل کوو او پر وړاندې ولاړ یو چې څنګه کولای سو حالت تر نن سبا ته ښه کړو.
ښاغلی حقمل وایي دوی هغو زده کوونکو ته بېلابېلې سزاوي ورکوي چې په ښوونځي کې جګړې کوي، خو نوموړی په دې برخه کې له کورنیو مرسته غواړي چې د زده کوونکو په ښه روزلو کې ورسره مرسته وکړي او داسې نسل د ښوونځي ته ورولېږي چې د جنګونو شوقي نه وي.
متاسفانه د زده کوونکو پر وړاندې بیا چې موږ یوازینی څه کوی سو هغه دا ده چې یا له یوې ښوونځي نه بل ښوونځي ته تبدیل کړو، یا یې منفق کړو چې هغه هم بیرته دوه کاله درې کاله وروسته بیا باید ښوونځي ته راسي، او موږ باید ورته هغه تعلیمي خدمات ورسوو. ځکه چې تمرکز ډېر په دې باندې کوم چې کورنۍ له موږ سره د زده کوونکو د تربیې په برخه کې همکاري وکي د کورنۍ مسؤلیت او د ټولنې مسؤلیت تر دې ډیر مهم ده چې خلک فکر کوي ک یو خنه اصل موږ خوندې تر ولېګو موږ به یوازې هغه بوج پر غړه خسي چې او زکون کې ته او سور زکو او ما ک داس یو بدمش دوله سو کرا لېګو یو د بد چلن لرون کې سو کرا لېګو هلته به از موږ خون کین بلکې زرګونه زکون گیم چې هلته ذکر کوي ل بد حالت تر دې سړي سره مخامخ وي.
که غواړی د ځوانانو لستونزو لاسته راوړنو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شي، تاندې څنګه خبرونه واوري. دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلی شي.
دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي په ښوونځیو کې جګړې ونه کړي، په دې برخه کې د ښوونځیو د استادانو او د کورنۍ د غړو مسؤلیتونه څه دي، په همدې اړه مو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنځي د ارواپوهنې څانګې له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، که لومړی درته وایي چې ولې زده کوونکي په ښوونځي کې ډلې جوړوي یا جنګونه کوي؟
ډېری ځوانان، تنکي ځوانان، زلمیان چې نن سبا په کوڅو کې، په کلیو کې، په بانډو کې، په ښوونځیو کې ځینې ځوانان چې سنونه یې ترې کم دي، هغوی وهي، ټکیې، څپې، حاشیې ته لیږي. دغه څو لاملونه لري. په یو قدم کې خو که اول کې ځوان غواړي چې سرټیم واوسي، مشر واوسي، مدیریت وکړي، رهبري وکړي، دا سالمه خبره ده. یعنې ودی کې نوش جان دي سي، دا ښه خبره ده. اما متاسفانه په ځینو ځوانانو کې، په ځینو تنکیو ځوانانو کې، په ښوونځي او په کلو بانډو کې موږ وینو چې هغه بیا سالم حرکت نه ده. زموږ له نظره، زموږ له خیاله، هغه بیا ډېر دی یو ډول د کمبودۍ احساس ده، یو ډول له مور او پلار سره د ناسالمو اړیکو یا بدو اړیکو مسله ده، پر نفس کم اعتماد ده، په ځان لږ باور او کم باور ده، او یو ډول په تنکیو ځوانانو کې ځینې اختلالونه هم مګلرو چې هغه هم د دې لامل ګرځي، مثلا د نارسیزم په نامه یا د خودشیفتګۍ په نامه یو اختلال ده، چې دغه اختلال او دغه احساس هم معمولا موږ دې ته اړ باسي چې موږ یو ډول زور ووهو، مطرح ووسو، په سر کې ووسو، او ټول خلک د موږ له امر نه اطاعت وکړي.
د دغو ډلو جوړولو یا په ښوونځي کې د جنګونو کولو منفي اثرات څه دي؟
یوه تر ټولو لویه او شدید او جدي آسیب چې دوی ته رسیږي هغه د دوی درسي ستونزې دي. دوی معمولا نمرې ټیټیږي، دوی معمولا له رقابت لویږي، دوی معمولا ډېر موافق او کامیاب نه وي. دویم مورد چې ډېر ضرر رسي هغه له کورنۍ سره د اړیکو مسله ده، له ښوونځي سره او له ښوونکو سره د اړیکو مسله ده. کله چې دوی په دغسې لاسو کارو لاسونه پورې کوي، مور او پلار یې تهدیدي، توهیني او هیې ټکیي، استادان یې سپکوي، سپکاوی ورته کوي، ټیټي او رسوا کوي او بې عزته کوي، نمرې یې کمه کوي، کمی او نور یې اړیکه او میل له ښوونځی نه او له استاد نه او له درس نه کمی. په درېیم قدم کې کېدی شي دوی یو ډول نشهیي توکو ته مخه وکړي، یعنې کله چې دوی په درس او په سبق کې موافقه نه و، دوی راځي نشو ته مخه کوي، نورو جبران کوي یې په اصطلاح دغه خپله نیمګړتیا او کمبود. د مافیا، د غلو، د لوټمارو، د مخالفینو ډلو ټپلو ته ورځي، هغه هلته موغوی استخدامی او استفاده تر کوي. یعنې په ټوله کې دوی یو ډول چې دغسې مسایلو سره مخته لاړ شي بیا یو ډول له هویتي ستونزې سره مخامخ کېږي، ښځه څوک یم، څه کېږم. دا هغه ستونزې دي چې دغو ماشومانو ته، دغو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته معمولا د دغو کارونو په پایله کې پیدا کېږي او ورته ورسره مخامخ کېږي.
د دغې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ یعنې څنګه کېدلی شي چې زده کوونکي له داسې ډلو جوړولو څخه راوګرځول شي چې هغوی منفي کارونه کوي یا جنګونه کوي؟
هر پلار، هر ښوونکي او هر مربی لپاره چې له ځوانانو او تنکیو ځوانانو سره مخامخ دي، څو مسلې غواړم یادونه وکړم. اول دا چې هر هغه مربی، مور او پلار چې غواړي چې ځوانان وروزي، تربیه یې کړي او مرسته ورسره وکړي، کومک ورسره وکړي، لومړی مسله چې زما په نظر ډېر کومک ورسره کوي، چې هغه د ځوانانو او تنکیو ځوانانو له ستونزو نه خبروي یا خبرتیا ده. معمولا زموږ ښوونکي، زموږ میندې او زموږ پلارونه په دې مسله نه پوهېږي. دویم مورد د ځوانانو خصوصیتونه دي، یعنې ځوانان ځینې خصوصیتونه پیدا کوي کله ځوانېږي، مثلا استقلال طلبی پیدا کوي، خپلواکي غواړي، مثلا هورمونونه جګیږي، دوی یو ډول ګرو ډلو ټپلو سره ډیر غواړي ووسي، کارڅي دوی افراد پکې کوي، له مخالف جنس سره علاقه پیدا کوي. دغه څه دي چې معمولا باید منډو پلانونه په دې پوسی مرسته ورسره وکړي، نه چې وی وي ویټه کوي وځپي. یعنی دې افعالونه وساتي. اول هغه څه چې ډېر کومک کوي سي مینه او محبت ده. دویم هغه څه چې ډېره مرسته کوي سي تشویق او ترغیب ده. دریم مورد چې ډېر مرسته کوي سي او د هر انسان اړتیا او ضرورت ده هغه درناوی او احترام ده. څلورم مورد چې ډېر کومک کوي سي ډېره مرسته کوي سي ډېر مهمه ده او موثر واقع کېدای سي هغه د ماشومانو د ځوانانو او تنکیو ځوانانو اړتیا او ضرورتونو ته رسیدګي ده. او پایله زما په نظر هغه څه چې ډېر کومک کوي سي ډېر مفید واقع کېدای سي هغه له ماشوم سره ځوان سره تنکي ځوان سره د ښو رابطو یا ښې اړیکې جوړول ده.
ښوونځي د جګړو نه بلکې د زده کړو مرکزونه دي. هلته تلونکي زده کوونکي باید وپوهول شي چې په جګړو کې کیدلی شي هم د ښوونځي چاپیریال زیانمن کړي او هم دوی ته تاوان ورسیږي، نو ځکه د جګړې نه کوي. درنو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسولیت د ترکی دولت ته وسپارل شو. دا چې اوس د ترکی حکومت د دغه ښوونځیو د ښه مدیریت لپاره کوم پلانونه لري او ولې د ترکی حکومت وغوښتل چې د دغه ښوونځیو مسولیت په خپله غاړه واخلي، د دې ترڅنګ یو شمیر نور موارد د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خپرونه کې پرې بحث کوو، پرې خبرې کوو. په خپرونه کې را سره په افغانستان کې د ترکی د ښوونې بنسټ رئیس مجیب یلداغ میلمه دی. له مجیب سره به په همدغه مسایلو باندې خبرې اترې وکړو. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې له دې وکړو چې په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسولیت د ترکی حکومت ته وسپارل شو، راته ویلی شي چې دغه ښوونځي به یا د دې ښوونځیو د رسمي سپارلو چارې به کله پیل شي؟
اکنجی وطنم اولان افغانستانن عزیز خلقنه اونجلیکله
اول خپل سلامونه ټول افغانانو ته وړاندې کوم. ټول په هیګی چې د یو هیواد اساس اقتصاد او تعلیم او تربیه کوي، مونږ هم افغانستان ته د زده کړې بهیر د خکې دوه په هدف راغلی یو او غواړو په دې برخه کې خدمت وکړو. افغان ترک ښوونځي له کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او د دې بهیر د خکې دوه په هدف مو له افغان حکومت سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. مونږ د ښوونې په برخه کې د خپل تجربه د شریکولو په دغه افغانستان ته راغلی یو. مونږ هم دراز د افغان ترک ښوونځیو د زده کړو د بهیر د پراخوالي پلانونه تر لاس لاندې لرو.
ښاغلی مجیب، هغه خلک چې د افغان ترک په ښوونځیو کې اولادونه په زده کړو باندې بوخت دي، هغوی اندېښنه لري او وایي چې د افغان ترک لیسو مسولیت چې د ترکیې حکومت ته وسپارل شو، د دوی د بچیانو سرنوشت به څنګه کیږي؟ د هغوی دغه اندېښنو ته تاسو کوم ځواب لرئ؟
چوک تشکر دیورم.
وړم له همدې فرصت په ګټه اخیستنې وایم چې یو ډول اندېښنه هم نه ده موجوده. مونږ د افغان ترک ښوونځیو د ملاتړ په هدف راغلی یو. زموږ هڅه دا ده چې د ښوونې بهیر لا پسې ښه کړو. له افغان حکومت سره د هوکړه لیک له مخې مونږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو شمیر دوه برابر کړو. په دې برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو او د ښوونځیو د بیا رغونې او مدرن کولو نوی پلان هم موجود دی. د ترکیه د معارف بنسټ او زمونږ دولت د افغان ترک ښوونځیو د بیا رغونې او سټنډرډ کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده. تر دې دمه مونږ په افغان ترک ښوونځیو کې 2,305 زده کوونکي لرو او مونږ ژمنه کوو چې دا شمیر به 3,000 تنو ته ورسوو. همداراز د ښوونځیو ظرفیت پراختیا پیدا کوي. هغه زده کوونکي چې له لرو پرتو سیمو راغلي له ستونزو سره مخ دي، مونږ غواړو چې په خپلو لیلیو کې پراختیا راولو. د زده کوونکو د زده کړو د فیس په برخه کې مونږ پریکړه کړې چې 40% تخفیف رامنځته کړو، چې دا کار شوی هم دی.
ډېره زیاته مننه. هغه څه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د زده کوونکو شمیر به دوه برابره کوي او د دې ترڅنګ په سلو کې د 40% تخفیف خبره مو وکړه، که په مشخصه توګه راته ووایي چې څه وخت به دا کار ترسره شي؟
مونږ
ته چې کله ښوونځي وسپارل شول دا کارونه به وشي. په فیس کې تخفیف پیل شوی او زده کوونکي چې هر وخت مراجعه وکړي 40% تخفیف ورکول کیږي. د نویو ښوونځیو د جوړولو په برخه کې له افغان حکومت سره په ګډه زموږ یو کمیسیون کار کوي او په هر ځای کې چې اړتیا وي نوي ښوونځي به جوړ شي. غواړم دا وپوښتم چې یو مهال د ترکی حکومت ویلي و چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځي ترهګریز ماهیت لري. د ترکی حکومت دغه ادعا د کومو شواهدو په اساس کړې وه؟
دا د خلکو شخصي ادعاګانې دي، موږ یې په اړه کوم نظر نه ورکوو.
هغه وخت چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکی د معرف بنسټ ته وسپارل شي، نو د ښوونځیو په رهبرۍ کې به هم کوم تغییر راوستل شي او کنه؟
البته تقدیر درسینیست که
تاسو ګورئ په کوم ځای کې چې د حکومت رهبری تغییر کوي نو ټول ټیم هم تغییر کوي. په افغانستان کې د افغان ترک رهبری هم تغییر وکړ. موږ غواړو چې ښه او بهتره فعالیتونه ولرو. په همدې خاطر په رهبری کې تغییر راوستل شو. موږ هم د 1,000,000 خلکو لمنځه د ښوونکي وټاکل او له نوې رهبری او نوې مدیریت سره دلته راغلو. خلک وایي چې دا تغییرات په دې خاطر راغلل چې دغه خلکو د فتح الله ګولن سره اړیکې درلودي. دا رښتیا ده؟
افغان ترک
د چاخ په نوم ښوونیزې ادارې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ترکیه او پاکستان کې هم فعالیت درلود او د بنسټ د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت پر غاړه درلود. په ترکیه کې چې له دغه ښوونیز بنسټ نه څوک فارغیږي د فراغت سند یې نه منل کیږي. همداراز یې د فراغت اسناد د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې 950 هیوادونه یې غړیتوب لري هم د منلو وړ نه دی او په رسمیت نه پیژندل کیږي. نو د زده کوونکو د متضرر کېدو د مخنیوي په هدف ترکیه دا پریکړه وکړه چې د چاغ بنسټ نه د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت چې د نړۍ په هر کونج کې وي واخلي. څه موده وړاندې د افغان حکومت ملي امنیت د افغان ترک ښوونځیو یو شمېر ښوونکي د ترهګریزو فعالیتونو په تور ونیول. تاسو ته څه معلومات دی چې په دې برخه کې کوم شواهد موجود و که څنګه؟
دا
مسله په بشپړ ډول په افغان حکومت پورې مربوطېږي او موږ یې په اړه نظر نه لرو. د وروستۍ پوښتنې په توګه اوس چې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت په رسمي ډول تاسو ته سپارل کیږي، نو د زده کړو په بهیر او یا هم د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې به کوم بدلون رامنځته شي که څنګه؟ روان کال کې به په درسي پروګرام کې کوم تغییر رانه شي ځکه چې سیستم خوځنده او ډینامیک دی، خو ممکن په راتلونکي کال کې په ښوونیز نصاب او درسي میتود کې تغییر راشي او دا به د زده کړو د ښوالي په هدف وي. باید ووایو چې دا یو تغییر نه دی، بلکې په تدریسي سیستم کې به غنامندي رامنځته شي.
ډیره
زیاته مننه کور ودان.